د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام سپ خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو څخه ده. په دغه نیم ساعته خبری مجله کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو وروستي معلومات ترلاسه کړئ. د ازادي رادیو خبریال له هلمند وایي چې چاودنه شوې ده، خو جزئیات اعلان دي څرګند. وروسته په خبرونه کې دغه مسله هم پسې چېړو، خو اول به وخت ورکړو فریبا ظاهر به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند سنگین ولسوالۍ د پیښو په تړاو څلور سرتیري نیول سوي دي او یوې پوځي محکمې ته معرفي سوي دي. پاکستان ډاډ ورکوي چې افغان کډوال به اوس مهال خپلې خاورې ونه باسي او د ایر ایشیا هوایي شرکت اندونیزیایي الوتکې د تور پاکس لټون لا ډېر سوی دی. بشپړ خبرونه اوري. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د پیښې په تړاو څلور سرتیري نیول سوي دي. د هلمند والیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د یو قومندان په ګډون دغه څلور کسه یوې پوځي محکمې ته د څېړنې لپاره معرفي سوي دي. د خبره داسې محل سوي چې د سنگین او نور ولسوالیو سلګونو اوسېدونکو په لشکرګاه کې د احتجاج دوهمه ورځ هم تېره کړه. دوی د ولسي جرګې د هغو وکیلانو د لیدلو څخه ډډه وکړه چې هلمند ته ورغلي دي. احتجاج کوونکي وایي د دوی د ستونزو د اورېدو او هواري لپاره باید پله ولسمشر دغه ولایت ته ورسي.
زموږ ژوند جالي، زموږ ورونه خوښ دي، موږ په مشکل کې، زموږ پر ځخان دي څوک پټي راولګي، زموږ یې چمان دي راهي من کې، زموږ د هینده مرګو سه دي پریز وکي، زموږ قاتل ته دي شرعي جزا ورکول سي.
د چهارشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ پر هغه کور راکټي برید وسو چې د واده مراسم پکې روان و. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا شل تنه وژل سو او 50 نور ټپیان سو. د سیمې اوسیدونکو وایي چې راکټ د ملي اردو د یوې پوستې څخه وشتل سوی دی. په کندوز ولایت کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او دوه نور ژوندي نیول سوي دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوال مخالفینو یوې ډلې تیر ماښام د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ، خو د نصرتی په خبره د ملي او سیمه ییزو پولیسو له مقاومت سره مخامخ سو. نصرتی زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ډاډ ورکوي چې افغان کډوال به اوس مهال خپل خاورې نه باسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر چې د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی و، نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د افغانانو د ایستلو کومه پریکړه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپور نه خپره سوی و چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو ویلي وو چې ډېر ژر به افغان کډوال خپل خاورې وباسي، خو د افغانستان د پارلماني پلاوي مشر عبدالقادر وطن دوست ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته څرګندونې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر بللی دی.
څوک چې هلته مهاجر دي هغوی دې ډاډه اوسېږي. مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، استاد عزیز سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خطک کړې وه هغه دوی په ښکاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره ورسته لاغه وسوه چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي په برید کې د زده کوونکو په ګډون سلګونه کسان مړه یا ټپیان سوه، او پاکستان د پاکستان استخباراتو ادعا وکړه چې دا برید په افغانستان کې طرح سوی و. خبرونه وروسته لاغه چې د ایر ایشیا هوایي شرکت اندونیزیایي الوتکې د سقوط په سیمه کې د اوو نورو کسانو مړې وموندل سوه. په دې سیمه کې د الوتکې د تور باکس لټون ډېر سوی دی. د دې الوتکې 145 مسافر اوس هم لا درک دي، او د الوتکې د بدنې د موندلو لپاره لا نورې کښتۍ هم د مرستې لپاره سیمې ته رسېدلې دي. د دسمبر له 28 نېټې څخه چې د الوتکه په جاوا سمندر کې لوېدلې ده، د خرابې هوا له کبله د مړو او هم د تور باکس د موندلو چارې ستونزمنې سوي دي. د قربانیانو ډېره برخه اندونیزیایان وه. د چچن کرملین پلاوی مشر رمضان قطروف ویلی د افراطیانو په وړاندې د جګړو یو نوی تکتیک پیلوي. د چچن پر حکومتي ویب پاڼې لیکل سوي چې له دې وروسته به د امنیتي ځواکونو قمندانان په انفرادي ډول دنده ولري چې د هغو ځانګړو مشکوکو کسانو پلټنه وکړي چې د چارواکو لخوا تر تعقیب لاندې دي. قطروف په دې پیغام کې لیکلي چې دا یوه معاصره تګلاره ده او ښه نتیجه به ولري. دی وایي موږ به چچن په بشپړ ډول له باندېستانو پاک کړو. قطروف عموما د باندېست کلمه استعمالوي او د چچنیي افراطي وسله والو ډلو ته راجې کوي. هغه ډلې چې د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یې فعالیتونه د روسیې د شمالي قفقاز نورو سیمو ته وغځېدل. د اوکراین تر ټولو لوی تلویزیوني چینل باندې وروسته لاغه ډزې سوي چې د نوي کال په شپه د یو شمېر روسي سندرغاړو په ګډون یو کنسرت خپور کړ. د هغه سندرغاړي دي چې په ښکاره د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اوکراین د ملي امنیت شورا مشر الکساندر تورچینوف غوښتنه کړې چې د انټر په نوم د دغه تلویزیوني چینل د فعالیت جواز دي ژر تر ژره ترې واخیستل سي. تورچینوف انټر چینل تورنوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد فعالیت کوي. او د هسپانی پولیسو په پلازمینه مادرید کې د ریل یو تمځای له خلکو تخلیه کړی او هغه کس نیولی دی چې د ریل د الوزولو ګواښه کړی و. د پولیسو یوې ویاندې ویلي چې دغه کس ویلی و په هغه ریل کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي چې مادرید ته روان و، خو پولیس وایي تر اوسه دوی د دې کس سره هیڅ څه نه دي موندلې. چارواکو د دغه کس د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د 2024 کال په مارچ کې په یوه ورته بمې چاودنه کې شاوخوا 191 تنه وژل شو او نږدې 2000 نور ټپیان شو. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو ده د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې. دا ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې به په هلمند کې د ماین په چاودنه کې چې څلور تنه پکې وژل شوې دي په دې ارتباط به معلومات واوري. په هلمند کې به د بیانزو د کلي د خلکو خبري بیا هم خبرو. دوی په لشکرګاه کې خپل اعتراض دوام ورکړی. وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید ورسي او د دوی ستونزې باید اساسي حل پیدا کړي. په داسې حال کې چې د هلمند خلک د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه شکایت کوي او وایي چې هلته باید اساسي تغییر راسي. د خوست خلک نن له ازادي راډیو سره غږیدلی یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویل
2015 کال شروع شوی دی د افغان امنیتي ځواکونو ډېر ښه کار وکړو، ډېر امنیتي تعقیب کړه او چې د بهرنۍ ځواکونو څخه دوی امنیت تر
په دې خبرونه کې به د خوست امنیت تکتن لرو. تاسو به هم درځ واوري چې د افغانستان د پارلمان یو هیئت چې پاکستان ته تللی وو سوای خوده د خبرونه پایل د رپورټونو پایل د افغانستان او چین ترمنځ په اورستي تګ راتګ کو. یو شمېر کسان په دې باور دي چې چین کولای شي چې د افغانستان د ننه د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د روغې جوړې په مذاکرو کې مثبت رول ولوبوي. رپورټونه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو د استازو یو هیئت چین ته تللی و. احمد تکل به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
راپورونه وایي چې د طالبانو استازو د نومبر میاشتې په وروستیو کې چین ته سفر کړی او د هغه مهال و چې پیکینګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د سولې او پخلاینې د ناستې په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. د چین د طرحې له مخې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان، پاکستان، چین او طالبانو استازي ګډون وکړي. افغان اسلامي اژانس خبر ورکوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي قاری دین محمد په مشرۍ د دوه کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه خبرې کړې دي. د افغان اسلامي اژانس راپور د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د دې سفر هدف له چین سره د طالبانو د دریز شریکول وو. افغان چارواکو د پیکینګ د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د دې پلان په اړه د استانبول په بهیر کې د شاملو هیوادونو په غونډه کې خبرې شوې. د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال چې د کارپوهانو او سیاستوالو په یو ډله کې د چین په بلنه په پیکینګ کې جوړ شوی کانفرنس ته تللی و، وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د چین هڅې د پام وړ دی. خغلی لیوال وایي په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د چین د رول په اړه خبرې وشوه.
په دغو ناستو کې د اقتصادي پرمختیا او د سیمې د امنیت او سولې ترڅنګ په دې هم خبرې وشوه چې چین د طالبانو لپاره د اعتماد وړ یو هیواد کېدای شي او دوی به په دې فکر او کار وکړي چې څنګه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د یو منځګړي رول ولوبوي
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو مشران بهر ته په لوړه کچه سفرونه کوي. له هغه وخته چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته د سولې بلنه ورکړه، جاپان، فرانسې او ایران ته د دې ډلې د استازو د سفرونو په اړه راپورونه ورکړل شول. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستل شوی او ترکیه هم د افغانستان د سولې په هڅو کې ښکیل بلل شوی. ویل کېږي چې ولسمشر غني له سعودي مشرانو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو ښاغلی لیوال د چین څه ځکه مهمه ګڼي چې وای د هیواد د افغانستان په سبات کې دوه ګټې لري.
یو دا چې دوی غواړي یو شمیر ترانزیتي لارې پرانیزي او هغه یوازې په یو باثبات او سولې ایزو شرایطو کې ممکنه ده. بل دوی په خپل لویدیځ ایالت سینکیان کې د ایغور او اورپکو له تروریستي حملاتو څخه ډېر په تکلیف دي او فکر کوي چې کله افغانستان او پاکستان په ګډه کار وکړي د سیمه ییزې سولې په بستر کې به د دوګو ایغورو ډلو له حملاتو څخه هم خوندي شي.
ولسمشر اشرف غنی چین ته د خپل څلور ورځني سفر پر مهال د آسیا د زړه په نوم کانفرنس کې چین د افغانستان د سولې په بهیر کې د مهمه ونډه لرونکي هیوادو بل. ولسمشر غنی له طالبانو هم وغوښتل چې په بین الافغاني ډیالوګ کې برخه واخلي. په کابل کې د چین سفیر هم څو ورځې مخکې د حکومت له اجرایي مشر عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې له پروګرام سره د چین د مرستې او پر پاکستان د هیواد د نفوذ یادونه وکړه. د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د ټولو هڅو مسولیت د سولې عالی شورا درلود، خو دې شورا چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه به خبري وښوده.
د چین هڅې په افغانستان کې د سولې ټینګښت سره څومره مرسته کولای شي؟ د اروپا د بهرنیو اړیکو شورا په خپل رپورت کې وایي چې چین به د درو یو مهمو مسئلو مخې په افغانستان کې له ثبات سره مرستې ته علاقه مندي لري. هغه د چین په شینجیانګ ولایت کې د وسلوالو فعالیت او د افغانستان د نن له طالبانو سره د هغوی ممکن ارتباط دی، د افغانستان موقعیت د چیلې جنوبي او مرکزی آسیا سره د چین لپاره د اهمیت ور دی، او د افغانستان طبيعي زیرمې د چین غواړي سرمایه گذاري ور باندې وکړي. چین په 2009 میلادي کال کې یو قرارداد وکړ چې 3 میلیارډ ډالر به پراتلونکو ډیر شو کلونو کې په افغانستان کې د مسی عینک پر کان باندې لګوي. چین او افغانستان په واخان کې ډیر پیچلې خولند سرحد لري. دغه 90 کیلومتره ګډ سرحد لتیرو سره کلونو راسي د تګ لپاره تړلې دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو خبري الوی چینن هم په لشکرګه کې د خلکو اعتراض روان وو او هغو کسانو چې په سنگین کې د بیانزور په کلی کې خپل خپلوان قرباني شوې دي. د مدني ټولنې فعالانو د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو هلته خپل اعتراض جاری ساتلی دی او دوی د افغانستان د پر مرکزی حکومت شخ کوي چې ژر تر ژره دی د سنگین وضعیت ته جدي پام وکړي او تغییر دی راولي. مخکې در دی چې د الیاس دایی دغه رپورت وارو. الیاس دایی را سره دا اوس ټلیفون په لاین کې دی، وایي په لشکرګه کې 14 سوي ده. الیاس دایی، نو په کوم ځای کې 14 سوي ده او نور څه معلومات لري؟
استجانه 14 په لشکرګه شار کې نه ده، د لشکرګه شار.
معذرت غواړم، معذرت
غواړم. او دا سعودنه د لشکرګاه شهر بولان سیمه، لشکرګاه شهر ته نږدې د بولان په سیمه کې د جنګله په پرېږي پارک ته نږدې سره ده. په اول کې دا خبرې وې چې دا ځانمرګي بریډ دی، خو وروسته د هلمند والي وړاندې عمر ځواک سعودنه وبلل. د مینه و سعودنه چې د عزیزي بانک پر کار کوونکو رامنځته شوی ده. عمر ځواک وویل چې د عزیزي بانک د ساحوي څنګه مسؤل یا منیجر په دې کې وجل شوی دی د خپل دوه نور کارکونکو سره، او په شو کې یو پولیس هم دی. البته څلور نفر په مجموع کې وجل شوی چې یو پولیس، یو د کابل بانک منیجر او دوه نور د کابل بانک کارکونکو دي. تر اوسه د بریډ یا د مین چاودنې په اړه څه خبر نه ده خسته.
مننه الیاس دایی. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د لشکرګاه ښار ته نږدې د بولان په سیمه کې نن د عزیزي بانک پر کارکونکو 14 سوی مسؤلیت چنده خسته کور دی ودان. د افغانستان د پارلمان د افغانستان د ملي شورا یو هیئت په دې ورستیو کې پاکستان ته تللی ترڅو په افغانستان کې د میشتو افغان کډوالو پرستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. اجمل تورمان د دغه هیئت سفر ته کتنه کړې او په دې رپورت لري چې دغه سفر څه لاسته راوړنې درلودې.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغان کډوالو د استلو پاړې هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې اوس له دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه واسي. دا سیرا پورونه خبر شوی چې د خیبر پختونخوا ایالت چارواکو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول دغه هیواد نه وباسي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندو زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله د جمعې پورس په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل. نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د استلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
مهاجر دی هغوی د ډاډه اوسېږي. مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې او استاد علي سره او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي او هغه کومه خبره چې پرویز خاطک کړې وه هغه دوی په ښکاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پختونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او ووژل شول په افغانستان کې طرح شوې وه. خو د دغه راپورونو تر خپرېدل وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولی شي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچېری داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حملې طرح کیږي هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د ښاغلي ځاځي په وینا پاکستانی چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کلکه وعده را سره وکړې ټول نظر یو یو ټول په یو आवाज سره هم پاکستانی وکیلانو او د مونږ وکیلانو هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز یو خبره کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امني. یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نشي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې حکومت وکولې شي چې په امنیتي وضعیت کې خیګنه راولي او خلکو ته د خژوند شرایط برابر کړي په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستان شي. دوی وایي چې کله بي وزدي بیکاری او ناامني په هیواد کې کم شي نو افغان کډوالو ته به د ستنیدنې زمينه برابر شي. اجمل تورمان ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ترو بجو پوری دی پو بجو باندې بیا د آشنا رادیو دم نو ترو بجو د ازادي رادیو اوري او تر هغه وروسته که انټرنیټ لري ازادي رادیو پر انټرنیټ اوریدلای شي. دا ازادي رادیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی له هلمند خپل رپورټ کې وایي چې په لشکرګه کې نن خلکو اعتراض خپل تراسته دوام ورکړي. دا هغه خلک دي چې د سنگین ولسوالۍ د بیانزو په کلی کې د حمله قربانیان وو او یا هم دا چې په هلمند کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان دي او یا د افغانستان د ملي شورا ځینې استازي دي. دوی د افغانستان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه لري چې په هلمند کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید جدي اقدام وکړي. الیاس دایی له هغه ځای رپورټ لري.
د هلمند خلک په دوهمه ورځ مخفل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی 13 ورځ دولت مقام مخې ته پر بوست واټ خیمه ووهل او غوښتنه وکړه چې ولسمشر دي د چټکو تغیراتو په مخې لور ترسي. د دې خلکو شمیره سلګونو ترسيږي او 13 شپې هم تر شنه اسمان لاندې په خیمه کې تیر کړل. احتجاج کوونکو د ولسی جرګې څخه هلمند ته درغلو وکیلانو سره له ملاقات ډډه وکړه. ویل هلمند ته د وکیلانو راتګ درد نشي دوا کولای. ویل کیج د ولسی جرګې څخه د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه هلمند ترا غلو وکیلانو د امنیتي ویر لامل پر بوس وړ چیرچې د سنگین او ټول هلمند خلکو احتجاجي خیمه وهلې لکه تل ډره کړده. خو وکیلانو په ایمرجنسي روغتون کې د سنگین د بیانزو په کلی کې د وړو مشپې د پیښو د ټپیانو سره وکتل او ځینو یې نقدې مرستې هم وکړې. احتجاج کوونکي وایي تر هغو چې ولسمشر پوښتنې ته نه وي ورغلی له احتجاج نه به لاس وانخلي او خیمې به هم ټولې نه کړي.
زموږ زړونه ژاړي، زموږ ورونه خوښ دي، موږ په مشکل کې، زموږ پر زخم یې څوک پټۍ راولګي، زموږ یتیمان دي راهي من کې.
لیکن زه فکر نه کوم چې زموږ دغه وسنۍ مشکل د په دغه وسنۍ حالت حل شي. موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه زخمیانو شهیدان دپاره عجله د دوی دپاره کومک کې همکاري وکړي او یو صحیح امنیت سنګین په ولسوالۍ کې په خصوصا هلمند کې چا په کار دی هغه رقم راولي.
وړمه شپه په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو له څو پوستو څخه د سنګین د کوټېزو د اوزې د بیانزو په کلي کې پر یوه واده هوانونه ور وغورځول شول چې له امله یې شل تنه ووژل شول او د 50 په شاوخوا کې ښځې او ماشومان ټپیان شول. ویل کېږي د دې واده ناوې هم د سختو ټپونو له امله تېره شپه د لشکرګاه ښار په ایمرجنسي روغتون کې صبر کړی ده. د هلمند د بېلابېلو ولسوالیو څخه راټول شوو کسانو له حکومت او مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې نور د ملکي کسانو له وژلو لاس واخلي. د سنګین یو قومي مشر حاجي سیف الدین سنګین والوی په سنګین کې د ملي اردو ځینې کسان په قصدي ډول دې ډول پیښو ته لمن وهي او د خلکو په احساساتو لوبې کوي.
په سرونکلا کې یوازې د سرونکلا خلک مړه نه دي، هغه د هلمند ټول خلک دي. هغه د هلمند مرزا توین او د ناوی خلک، د مرجع خلک، د ټول دوستان راغلي دي. ولی ملي اردو زموږ د نوامیس ساتونکي دي، ملي اردو زموږ د خاورې ساتونکي دي. ولی په ملي اردو کې خصوصا د سنګین په ساحه کې یو تعداد د ګوتو په شمار خودغرضه کسان شته چې دغه حالت په وجود راوستلی دي. اوس له دوو سره پاته نه شو چې زموږ غږ تر دغه پورې ورسي، اشرف غني پورې. زما هیله نور رسنیو څخه دغه ده چې زموږ دغه اواز تر هغو پورې ورورسي.
د سنګین خلکو تېره ورځ لشکرګاه ته د خپلو مړو او ټپیانو تر رسولو وروسته لاریون هم وکړ او د ولسمشر څخه یې غوښتنه وکړه چې د دوی سره د ترسره سوي ظلم پلټنه وکړي. احتجاج کوونکي وایي د ولسمشر نه پرته به د هیڅ ډول پلاوي سره ملاقات ونه کړي او نه به د چا په خبره خپل احتجاج د پای ټکی کښېږدي.
د سنگین د خلکو خبرې مو واوریدې. اوس په ورسو په خوست کې د یو شمېر خلکو سره د ازادي رادیو خبريال نجیب الله الوخیل خبرې کړې دي او وایي چې په خوست کې امنیتي ځواکونو ښه فعالیت کړی دی.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په تیر 2014 زیږدیز کال کې دوی په لږو تلفاتو توانېدلي چې امنیتي پوستې وساتي او د مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو امنیت ټینګ کړي. خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د جمعې پر ورځ آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل
تیر کال کې زمونږ د خوست دولت په سطحه یوه پوستا یا یوه ولسوالي هم داسې ګواښ سره نه مخامخ شوي چې هغه یا د سکوت سره مخامخ شوي وي. په تیر کال کې تلفات البته کم او دښمن ته هم ډېر زیات تلفات رسول.
د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ضرورتونو په باب داسې ویل
الحمدلله اوس هم پولیس توانېدل دي چې په ډېرې کم امکاناتو سره د خپلو خلکو او خپل وطن دفاع وکړي. طبعا پولیس اړتیا لري ښوونې او روزنې ته او موږ ځینې تجهیزاتو ته هم اړتیاوې لرو.
فیض الله غیرت د دې پوښتنې په ځواب کې که چیرې په لرو پرتو سیمو کې ستاسو په پوستو او پوځي قرارګاه د وسلوالو لورې حملې وشي نو تاسو سره به هوایي مرسته موجوده وي او که نه وویل چې خلک د وسلوالو د بریدونو په شنډولو کې ورسره مرستې کوي.
مخکې هم داسې بریدونه یا داسې حملې د دښمن له طرفه زموږ په بعض سرحدي ولسوالیو بندې شوي دي. موږ توانېدلي یو چې د خلکو په مرسته چغې جملې نه د زرزمدان ولسوالۍ کې موږ ته د دښمن تقریبا په حدود د 60 تنه جسدونه د دښمن پاتې وو. موږ سره عام خلک همکار دي، دوی راووتل او د دښمن حملې په شا وتنبولې.
امنیه قماندان په خوست کې یو شمېر هدفي وژنو په اړه وویل چې دا ډول ډېری پیښې د شخصي دښمنیو له کبله منځته راځي.
سازمان یافته پیښې نه ترسره شوي چې موږ ووایو چې د اختطافچیانو یا د غلو له طرفه جنایي پیښې رامنځته شوي دي. صرف هغه قتلونه چې منځته راغلي دي هغه زموږ د خلکو خپلمنځي دښمنۍ اختلافات دي.
د خوست ښار یو تن اوسیدونکی هم وایي چې په تیر زیږدیز کال کې د امنیتي ادارو فعالیتونه او لاسته راوړنې ښې وې.
شهرخان جنوال یم، نو دلته د 2014 کال په خیر سره تیر شو. 2015 کال شروع شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو ډېر ښه کار وکړو، ډېر امنیتي تعقیب کړو چې د بهرنیو ځواکونو څخه دوی امنیت ترلاسه کړو.
د راپورونو له مخې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر خواشا د نیم لکه کسانو ته رسیږي، خو اندېښنې اندېښنې موجود دي چې د ناټو ځواکونو د ماموریت په خدمتلو سره لا هم دغه ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبال شوي. خو نړیواله ټولنه وایي چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د ژمنو سره سم خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
خبری مجله اوري.
کدا چې وخت لري او انټرنټ لري د ازادي رادیو وب پانی تورسي زموږ په پانه باندې یو ویډیوي رپورت تاسو ته لسی په کابل کې د دوه جهادي قومندانانو د زامنو ترمنځ د ورستې نشتی د ازادي رادیو په دنن ورځې خبرونه د ماشام ترو په جو پوری دی. اوس موږ د پاکستان ته پاکستان کې د اورت فاونډیشن په نوم د شذو د حقونو یو ملاتړ کوونکی ډلې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې لښته لږه 15 شذي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ناموس په نوم یا وژل شوی دی. او د ازادي رادیو خبريال په بلوچستان کې د شذو پر وضعیت د دغه ادارې د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي. نو د بارکوال میاخیل رپورت واوري.
بلوچستان چې د پاکستان تر نورو ایالتونو په تعلیمي او اقتصادي لحاظ ورسته پاته دی پر ماشومانو او ښځو تشدد لا هم په کې عادي خبره ګڼل کیږي او په اکثرو کلیوالو سیمو کې خو پر ښځو د تشدد پیښې هیڅ رپورټ کیږي نه، ځکه خو پر ښځو د تشدد د مخنیوي هڅې هم هغوی په بیلابیلو بڼو د نارینه وو لخوا له تشدد او تاوتریخوالي نه سي ژغورلی او بشري حقوق یې تر پښو لاندې کیږي. د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي موسسه اورت فاونډیشن هر کال د تشدد د هغو پیښو په اړه معلومات راغونډوي چې د تشدد د ښکار شویو ښځو د کور نوی لوخه په پولیس تانو کې رپورت شوی وی. د 2014 میلادي کال په خبره کړي رپورت کې د ادارې ویلي چې پر شذو د تشدد مخنیوي لپاره د بلوچستان اوسنی حکومت قانون هم تصویب کړي، خو وايي کې د عملي کولو لپاره جدي ګامونه پورته نشي شذې به همداسې زورول کیږي او په مرمز ډول به په ناکړی ګناه وژل کیږي. د تحریک انصاف ګوند یو غړی او د شذو د حقونو یو فعال سکینه عبد الله خان وايي ک پر شذو د تشدد مخنیوي و نسی او هغه ته د انسانانو په نظر و نه کتل سي ټولنه به همداسې ګزړن وهلی او شاله
تقریبا وقتی شکم تشدد په خواتین باندې را روان وو، وسم تقریبا 9% را روان دي. وقتی هم 15000 خواتین چې دی پر ير مړ کېدل، وسم وګنه شرع هغه رقم دي. زر ش خواتین چې وو هغه په دغه کې ډیسیبل، یعنی د ګای د کم ځای ډوک مادي، سر مادي، پښې مادي، لاسونه مادي، د ګرد شان چې دی دا وایلس شکار وو، وسم تقریبا وګنه دي. خو ما خیال دي چې فرق نه دی کړی، په دې خاطر سم حکمت عملی نه دی جوړ شوی. لیجسلیشن په اسمبلی کیسه وی دی، بس میکانیزم نستا. ما د گورنمنت سم دغه اپیل دی چې کم از کم د هغه کم چې میکانیزم دی هغه بایر چې امپلیمنت کی.
اورت فاونډیشن وايي په 2014 میلادي کال کې پر شذو د تشدد یو سل اواته بیلابیل پیښې ثبت شوې دي چې په هغه کې شپږ څلوېشت شذې په عادي پیښو کې وژل شوې دي، 15 شذې د پت او غیرت پر نامه وژل شوې دي، 21 میرمنو د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، پر څلورو میرمنو جنسي تشدد او پر 50 میرمنو د تیزابو په وسیله حمله شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان یو فعال شمس الحق مندوخیل وايي پر شذو په تشدد کې حکومت او پولیس هم لاس لري.
دلته ډېر زیات تشدد کاږي، کاغه په یو خاندان کې تشدد کاږي، کاغه یو ګورنمنت کوي، ریاست یې کوي، له ښځو سره ډېر زیاتې په مختلفو شکلو سي دي تشدد کاږي. دلته ډېر خلک پر ښځو تشدد کوي، هغه رپورټونه نه کوي. ښځه د خپل ورور، د خپل پلار، د خپل خاندان د عزت بچاویدو لپاره نه کوي. ډېرې ښځې مړې سي په تشدد له وجې، مړې سي هغه شخص سي، لیکن په تانه کې د دوی رپورټ نه وځي. بیا که په تانه کې کاږي، بیا اول تانه والا ظلمونه سره کوي، د دوه ښځو سره مختلف ظلمونه کاږي، بیا هلته سي دوی تفتیش کاږي په ډېر غلط انداز دي. عدالتی نظام دومره اوږد دی چې دا غل وجه زاخه دا خلک په کلو کلو سي دي دغه انتظار کوي دا دوی فیصله نه کوي، په دې له ورې زاخه سي خلک سي دغه تاڼول نه دي.
د یادونه وړ ده چې په 2014 میلادي کال کې په بلوچستان کې پر شوذو د تشدد 151 بیلابیلې پیښې ثبت شوی وي، چې په هغه کې 24 میرمنې په عادي پیښو کې وژل شوی وي، 45 د غیرت پر نامه وژل شوی وي، 40 میرمنو ځان وژنه کړې وه، 14 میرمنې تښتول شوی وي او پر یوې میرمنې جنسي تشدد شوی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادۍ راډیو ډیرو اوریدونکو د هلمند پر وضعیت باندې خبرې کړې دي او د افغانستان د کابینې پر نه اعلانېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي د افغانستان د حکومت دواړه مشران باید ژر تر ژره کابینه نشر کړي. عزت الله د کونړ د ناړۍ څخه لیکي، د ولسمشر څخه هیله لرم چې خپله کابینه ژر تر ژره اعلان کړي. ولی جان له غزنی ته زنخان له ولسوالۍ لیکي، حکومت باید د هلمند خلکو ته جواب ورکړي او هلته د وروستۍ پیښې عاملین باید څارنوالۍ ته معرفي شي. د ازادي راډیو دوستانو په پوره او بجبه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلوي، خو تر هغو پورې د ازادي راډیو یو بل خبری مجله پات ده. زه اجازه غواړم بل خبری مجله مو سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر پښتون جان، خسته نباشین، سلام مجدد.